السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګ کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې درته د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو لپاره بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده دا دواړه خپرونې راسره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی د طالبانو د حکومت کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره خبرو کې تعلیم د نجونو او هلکانو مساوي حق یاد کړی دی. دا خبره په هغې خبر پاڼه کې شوې چې پرون دوشنبه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوې ده. د خبر پاڼې له مخې سراج الدین حقانی هم ویلي چې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او په خبره یې نړیوال دی د شرایطو تر برابرولو صبر او زغم ولري. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې له تیرو څو ورځو راهیسې کابل کې دی تر اوسه د خپلو لیدو کتو جزئیات نه دي رسنیز کړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې او په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د هغوی پر کار کولو هم بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو د نړیوالو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12مو ټولګیو زرګونه فارغ نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې، خو پرون یې د هلکانو د کانکور نتایج اعلان کړل. جرمنی ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړې چې خپله دویمه ښځه له افغانستانه دغه هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دو بیلګو یادونې کړي دي. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت راوستلی دی. د راپورونو له مخې د جرمني د شمالي راین ایالت د زاورلاند سیمې چارواکو دو افغانانو ته اجازه ورکړې چې خپلې دویمې ښځې او ماشومان له افغانستانه راولي. په جرمني کې د قانون له مخې یوازې نر د یوې ښځې حق لري. سپینې ماڼۍ وایي د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو اړوند بحثونه په فعاله توګه د پرمختګ په حال کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریانا ویټسون پرون دوشنبه ویلي تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په همدې هدف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د نیویارک ټایمز په حواله هم ویلي چې کیم جونګ اون به په همدې میاشت کې د روسیې ولادیفوستوک ساحلي ښار ته سفر وکړي. دا ښار د شمالي کوریا او چین پولې ته نږدې پروت دی. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ وویل روسیا غواړي له شمالي کوریا څخه د اوکراین د جګړې په خاطر وسلې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړې دوی له شمالي کوریا غوښتنه کوي چې له روسیې سره د وسلو د معاملې پر سر خبرې ودروي او مسکو ته د هر ډول وسلو له ورکړې ډاډه وکړي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دی. دغه هلیکاپټره د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټره د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې ده. تیر کال اګست کې هم په بلوچستان کې د یو هلیکاپټرې د لویدو په پیښه کې د یوه جنرال په شمول 6 پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې سرف شارک ویبپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پلچو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې په راتلونکي کانکور کې نجونو ته هم د ګډون زمینه برابره شي. د سګنی کانکور عمومي اول نمره د فراه ولایت دی. دا چې نوموړی څنګه وتوانی د کانکور لومړی درجه پایله ترلاسه کړي، په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د فراه ولایت وسیدونکي محمود دروان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړې کولې.
له یو لسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساينسي مضمونونه خزده کول، او له دولسم ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو، ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس میلوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري، ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملې دلې لډیره وخت ارمان وو. محمود هله څرګند کړی چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لري سي، سو هغه هم وکولای سي د کانکور پر راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
وخت یک مر تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستي سړی دی، مګر کله چې خزه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د خزینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. کنن موږ خزینه ډاکټرانی، خزینه خوونکې او خزینه انجنیرانی نه لرو، ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالوي کې له ګډون څخه مناسب وایي، دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولې وو، خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل شوه. د 12 ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی موزیتی ورکری په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی، ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوخه کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما आवाज اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
د جمهوریت نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یو بنجلی د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ، او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنونو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پانتونو او د لوړو او نیمز د کړو مسوته 2018 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ ورسته دوی ل شپږم ټولګي څخه پورته انجنونی شونځي ته لټلو مانا کړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پانتونو ته د انجنونو پر تګ بندیز ولګاوه. سره لدې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجنونو او شوزو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي، او په دې ستوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې شونه او روزنه د شوزو او نارینه لپاره مساوي حق وباله، خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې تاسو چې دای به خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خواخه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم کنه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپله واده کې د فانې کار دی، 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش به تاسو کوم چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې مسته 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وسه وړې وسه چای وړه دا چې وړې وسه 15000 روپۍ کې او ما 7000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزنه مخ کې مس د اقتصادي نگاه نه وزنه ده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي نه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو بکم چې نشم خو زکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسن خلاص څنګه څنګه مې نه خلاصم زکه زیات بوج را باندې چې واده نه کړم ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر ډیر 5000 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره راپیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا سره زره ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره
مهمه نه دی اما موږ ډیر سخ نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي سخ کړي مو دي په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ورو سره بلی لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دادې چې من هیڅ یو انجلې زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې ته ځون چې دای به خپل تر نه وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په د باندې د دومره بوج راسي چې دای دیونه چې کولای دی خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته په خو په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان